با نوریاست. نوری و یک برنامه یک ساعته دیگه باشه. نوری سب سلام.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې د پرکندوز د کندوز په د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پاوز د حملې په اړه د امریکا د پاوز د وروستیو څېړنو له حاله خبرو چې وایي د دې حملې په تړاو یې د څو پوځیانو وظیفې تعلیق کړې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا له لوري په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي برید تحقیقات بشپړ شول. د تونس چارواکي وایي د جمهوري ریاست پر یوه بس په ځان وژون کې برید کې 12 ساتونکي ووژل شول. د سوریه ترکیې له پولیس سره د ویشتل شوي روسي جنګي جت الوتکې یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چې چا خبرداری نه و ورکړی. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هېواد د سخت دریځې اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولی شي. د امریکا له لوري په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي برید تحقیقات بشپړ شول. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ماموریت ویاند ویلسن شفنر په کابل کې تیر ماښام یوې خبري غونډې ته وویل چې د تحقیقاتو له نتیجو وروسته د یو شمېر کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي.
Some individuals have been suspended from their duty positions. I can also say that
you یو شمېر کسانو وظیفې تعلیق شوې. دا خبر هم کوم چې امریکایي چارواکي به خی نور څېړنې هم وکړي څو معلوم کړي که ځانګړو کسانو خپل سره تصرفات کړي وي او بخې تصرفات کړي وي د هغو په اړه به پرېکړې وشي. نور تحقیقاتو ته به هم ضرورت پیدا شي. کله چې هغه بشپړ شول بیا به له تنظیمېدو وروسته علني شي. یو ځل بیا وایم چې موږ دا مسؤلیت لرو چې په پیښه کې له داخلو کسانو عادلانه پوښتنې ګروېګنې وشي. د اکتوبر په درېیمه په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه. په دې پیښه کې د ترسره شوي تحقیق له مخې 1 کسان وژل شوي او 28 تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راپور د خبرېدو هرکلی وکړه او له ارګ څخه په خبره شوې اعلامې کې راغلي دي چې دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره ترسره شوې او تېروتنې منلی دي چې مسؤلان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوندو افرادو څخه پوښتنه وشي. افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب ولایت کې د دریو بهرنیو په ګډون د هوا اتلسو کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیولې دي. دفاع وزارت وایي چې دا کسان هغه وخت طالبانو ونیول چې د دوی می 12 هلیکپټر په فاریاب ولایت کې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته وکړه. په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. د مولداویا سرپرست صدر اعظم وایي چې د الوتکې د دوی د یوې کمپنۍ لپاره کار کاوه او په کې 21 کسانو چې درې پکې د مولداویا اتباع دي. د مولداویا سرپرست صدر اعظم د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتي چې د الوتکې د سورلیو د ژغورنې لپاره مرسته ورسره وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابینې په پرونی غونډه کې یو شمېر لرغوني آثار ښکاره کړل. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې له مخې په دې آثارو کې یو مخروطي خولۍ، یو زرکوب تاج، یو امیل چې په یوناني ژبه لیکنې پرې شوي او د یوناني دورې د یوې مېرمنې انځور شامل دي. دا لرغوني آثار د ملي امنیت عمومي ریاست په وروستیو کې له قاچاقوړونکو ترلاسه کړي وو. ولسمشر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه وکړه چې د طلاتپې دغه مربوط آثار په ملي موزیم کې ثبت کړي. د تونس چارواکي وایي د جمهوري ریاست پر یو بس په ځان وژون کې برید کې 12 ساتونکي ووژل شول. دغه حمله چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی پرون په داسې حال کې د تونس د پلازمېنې په مرکزي واټ کې وشو چې د جمهوري ریاست د ګارډ ساتونکي بس ته ختل. چارواکو وویل چې د پیښې په ځای کې د 14 کسانو جسدونه وموندل چې ګمان کېږي یو بیا د ځان وژونکي وي. تونس له دغې پیښې وروسته اضطراري حالت په ټول هېواد کې اعلان کړی او په پلازمېنه کې هم په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول شوی دی. د سورکی د اوبخې د سوریه ترکیه له پولیس سره د وشتل شوی روسي جنگي الوتکې یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چې چا خبرداري نه ورکړی. ترکی ځواکونو د سشنبې په ورځ روسي جنگي الوتکې وشتل. د الوتکې یو پیلوټ کنستانتین مورختین د روسي دولتي آژانس ته تیر ورځ وویل مخکې تر دې چې د ترکیې جت الوتکې د دوی پر الوتکې ډزې وکړي چا له دوی سره اړیکې نه ونیولې. امپراتور کې ټینګار کوي چې د 15 دقیقو په ترڅ کې لازلي خبرداري ورکړې ده. مورختین د روسي ځنګړو ځواکونو وژغورول د سره بل پیلوټ د دزو پر مهال وژل شو. بلورته د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو د چهارشنبې پورس په انقره کې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلمان غړو ته وویل چې له روسي سره د ښو اړیکو هیله لري.
بو اولایدا روسیا فدراسیونی له ایپلری ګرمک
موږ دا نیت نه لرو چې روسیې سره اړیکې خړپړ کړو. کله هم موږ دا قصد نه درلود. روسیه زموږ ملګری ده او ګاونډی. د سرو هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د یو تصادف قرباني نه شي. روسیه د ترکیې مهمه متحده ده. ترکیې له تیرو 14 کلونو راهیسې له روسیې سره د ښو اړیکو مسئلې ته ډېره پاملرنه کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شته او موږ ډېر اهمیت ورکوو چې له دغو لارو له روسیې سره خبرې وشي. د روسیې د جنگي الوتکې د ویشتلو له پیښې وروسته د مسکو او انقرې اړیکې خړپل شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د تور روسي حملې په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته. اوباما دا وینا پرون د شکر کښلو مذهبي جشن له لمانځلو مخکې وکړه. په اوس وخت کې موږ پوهیو چې داسې مشخص او باوري استخبارات چې زموږ په خاوره کې د پر یوې توطیې دلالت وکړي نشته. د هغو وروستیو معلوماتو له مخې دا خبره کوم چې همدا اوس مې د آزادو څېړلو له خونې ترلاسه کړل. اوباما وویل دا خبره د درک وړ ده چې امریکایان به ممکن پر پاریس د نومبر د 14 تر روسي حملو وروسته اندېښمن وي، خو امریکا به هر ممکنه ګام پورته کړي چې امریکایان خوندي کړي. اوباما له امریکایانو وغوښتل چې خپلو عادي فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو بیا هم بیدار اوسي. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هېواد د سخت دریځې اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولی شي. د هغې ډلې چې د پاریس د حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، په دغو حملو کې 130 کسان ووژل شول. انګلا مرکل د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ترې غوښتنه وکړه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې زیاته همکاري وکړي، وویل جرمني مسؤلیت لري چې خبرګون وښيي او چټک اقدام وکړي. مرکل له اولاند سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې موږ له هر تروریزم پیاوړي یو، خو له دې سره سره د تروریزم په وړاندې باید په هر ممکنه ځواک سره مبارزه وشي. هغې زیاته کړه چې داعش یوازې په وینا نه شي ځپل کېدی. مرکل او اولاند دا څرګندونې د پاریس هغه لوی میدان ته له ورتلو وروسته وکړه چې د پاریس د نومبر د حملو قربانیانو ته د درناوي په یو ستر مرکز بدل شوی دی. د فرانسې ولسمشر روانه اونۍ د نړۍ له مشرانو سره ګوري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد اضافي پوځي اقدام لپاره ملاتړ راجلب کړي. د روسیې په پارلمان کې یوې ډلې یوې لایحه وړاندې کړه چې پکې غوښتل شوی دي چې له هغو کسانو سره د حساب وشي چې د عثماني ترکیې د ځواکونو له لوري د 1915 کال د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د روسیې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر تېره ورځ وویل هر هغه څوک چې له دې انکار کوي چې دا ډله ییزه وژنه نه وه، هغه به 15,000 روبل چې څه باندې 5,500 ډالره کېږي جریمه کوي. د روسیې وکیلانو د لایحه یوه ورځ وروسته تر دې وړاندې کړه چې د ترکیې هوایي ځواکونو یوه روسي جت الوتکه د ترکیې او سوریې ترمنځ په هوا کې وویشتله. ارمنستان ادعا کوي چې د عثماني امپراتوري ځواکونو په تدریجي ډول نږدې 1.5 میلیون ارمنیان وژلي دي او تر دې ډېر یې له خپل پلرني ټاټوبي شړلی دي. ترکیه وایي چې دواړو لورو جنایتونه کړي او د یو بل کسان یې وژلي دي. روسیه د نړۍ په هغو 15 هېوادو کې یو ده چې په 1915 کال کې د ارمنیانو ډله ییزه وژنه په رسمیت پېژندلې ده. هندي پوځیان وایي درې برید کوونکي او یو تن ملکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان پولې ته څیرمه د یو برید پر مهال ووژل شول. د هند د دفاع وزارت ویان ویل په درنو وسلو سنبال وسلو والو تېره ورځ د ټانک دهار پر پوځي اډې او اوتومات وسلو او لاسي بمونو برید وکړ. دا سیمه له مرکزي ښار سرینګر څخه 140 کیلومتره لرې پرته ده. وسلو وال دغې پوځي اډې ته ننوتل او حمله نږدې 6 ساعته وروسته پای ته ورسېده. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل شي. که خبرونه مو ټول نوی اوریدلی بیا هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولي په تموده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا د یو شمېر پوځیانو وظیفې وروسته تر دې تعلیق کړي چې په کندوز کې د بې پولو ډاکترانو پر روغتون د شوي هوایي برید تحقیقاتو نتیجه اعلان
کړه.
په په کابل کې یوې چاودنې چې ویل کېږي د یوې ناو چاودېدونکې سره ګلولې له امله رامنځته شوې وه. اته ماشومان وژلي او کورنۍ د غم په ټغر کېنولي دي. پرون دغه ماشومان خاورو ته وسپارل شول. ځینې راپورونه وایي چې د پاکستان لوی درسیز او د صدر اعظم جکپور سلاکار به په لنډ وخت کې کابل ته د سولې په اړه له نوي وړاندیزونو سره ولاړ شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي اوس هم د قانوني قرارداد او رای ایستلو په برخه کې جدي چیلنجونه موجود دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز د روسیې او ترکیې ترمنځ د روسیې جت الوتکې د نسکورېدو له پیښې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د راپورته شوي کړکېچ له وروستي حاله مو خبروو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز د ژوند په شیبو کې امریکا د یو شمیر پوځیانو وظیفه وروسته تر دې زندنې کړې چې په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي هوایي برید تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه. د اکتوبر په دریمه په کندوز کې د فرانسې د دې خیریه مؤسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې تر دېرشو ډېر ملکیان ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست د دې تحقیقاتو هرکلی وکړ. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون په برید کلاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیر ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل
دا یو تراژیدی وه. دا سه پیښه وه چې مخه یې نیول کیدای شوای او علت یې یوه انساني تېروتنه وه. زه تاسو ته دا ویلی شم هغو کسانو چې په انفرادي ډول له نږدې په دې پیښه کې لاس درلود وظیفه تعلیق شوې دي.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي برید په تړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي. خو ده په خپلو خبرو کې دوه راپورونو ته اشاره وکړه او ویې ویل
In addition to the US national investigation, the NATO and Afghan partner combined civilian
De America de mili tahqiqato tarsang de Afghan aw NATO de mulki talafato de selene gatim ham tahqiqat kleidi de dwala raporuno umumi natija sara wortada ma de NATO umumi munshi ولس مشر غنی او ډاکټر عبد الله د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کړی دی. ناتو به د خپلو تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا په راپور کې ویل شوی دی چې په دې برید کې چې د اکتوبر په درېمه ترسره شو لږ تر لږه یو دېرش ملکیان ووژل شول او اته ویشت ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. لارک څخه په خبري شوی اعلامي کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د څېړنه شواهد او حقایق ته په پام ترسره شوی او اشتباهات یې منلې دي چې مسولان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکوونکي به وي. په راپور کې ویل شوی دی چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روغتون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روغتون یې ډزې وکړي. بې پولي ډاکترانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ارک په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان حکومت به له خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
و امر د امریکا د یو شمیر پوځیانو وظیفه وروسته تر دې زندنې کړې چې په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي هوایي برید تحقیقاتو نتیجه پرون اعلان کړه. په داسې حال کې چې د امریکا پوځ په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د هوایي بمبارد په اړه څېړنه بشپړه کړه او د هغې په اساس یې د یو شمیر پوځیانو وظیفې تعلیق کړې، خو د افغانستان حکومت چې د کندوز د سقوط په اړه یې څېړنه هم بشپړه کړې، خو تر اوسه پورې د هغو کسانو په اړه چې د کندوز ښار د سقوط په برخه کې وظیفوي غفلت کړی دی کوم اقدام نه دی کړی.
سلام سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فبین زیاد دادن باید چی شوشی واگونی سا خواهمه ده نمانی نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د ازادۍ په څپو کې. نن په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د روانې جګړې او دا چې تر اوسه پورې د دغه جګړې په وړاندې په ملي او نړیواله سطحه هڅو ته نتیجه ورکړې، په دې خبرې کې تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له چارواکو خپل پوښتنه مطرح کړئ او خپل نظر هم په دې برخه کې د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو د 2001 کال راهیسې چې امریکا پر افغانستان د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته په 2002 کال کې د تروریزم په وړاندې جګړه پیل کړې، تر اوسه پورې افغانستان د تروریزم له شره نه ده خلاص سوی. افغانان تر اوسه پورې د تروریزم د مختلفو بڼو قرباني کېږي. پرون هغه ماشومان چې په کابل کې د یوې سرګللې د چاودنې په پیښه کې وژل شوي وو خاورو ته وسپارل شول. د سرګللې دا چاودنه د سهشنبې په ورځ د کابل ښار د 14 حوزې په دشتي برچي سیمه کې وشوه چې 8 تنه ماشومان یې وژلې. دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې حکومت باید د ماینونو له ګواښونو نه د خبرتیا په خاطر د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. صفیالله ستانکزی په دې اړه جزئیات لري.
له جګړې چې ټول یې د کرکې او وحشت سمبول بولي، د یوې پاتې شوې ناچاودې سرګلولې په چاودنه کې 8 ګلالي ماشومان له خاورو سره خاورې شول. هغه کورنۍ چې یو ورځ مخکې به د خپلو دغو 8 وژل شویو ماشومانو خنداوې او ماشومانه مستیو ننداره کوله، نن یې په وینو کې لت پت بېروحه جسدونه ګوري. دا 8 ماشومان چې د سهشنبې په ورځ د کابل په 14 حوزه کې د یوې سرګلولې په چاودنه کې وژل شوي وو، د چهارشنبې په ورځ یې مړي له یو عالم چیغو او ژړاو سره له وزیر اکبر خان روغتون څخه یوړل شول او تنکي جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په دشتي برچي کې د چهارشنبې په ورځ د دغو وژل شویو په یو کور کې ژړاوې او چیغې وې. ټولو مورګانو د خپلو زامنو په غم کې سختې چیغې او ژړاوې کولې او له جګړو یې کرکه په چیغو او ژړاو بیانوله. یو مور چې دوه زامن یې له لاسه ورکړي وو وایي واړه زامن یې فوټبال ته وتلي وو او له هغې خوا یې په وینو لت پت جسدونه ورته راوړل. دا وایي زامن مې له لاسه ورکړل، خدای دې د جګړه مارو کورونه وران کړي، کاش یو یې راته پاتې وای. زه اوس څه وکړم؟ د چاودنې غږ مې واورېد، لوڅې سر او پښې مې منډه واخیسته. که ګورم د فوټبال په میدان کې مې زوی پروت دی او لاس یې نشته، شونډې نه وې، ماغزه یې کوټه پراته وو، غټ زوی مې هم هېڅ نه وو، اوس یې مخ ته راوړی. فرزانه، علي، رضا، قربان، مسعود، فرشاد او رامین چې له 15 تر 14 کلونو عمرونه وو په دې پیښه کې وژل شوي او دوه نور ماشومان ټپیان دي. د دغو وژل شویو ماشومانو له ډلې د یو پلار چې په غزنی کې څارنوال دی وایي چې دا یو ځای پر ځای شوی ماین وو او تر اوسه یې څو ځله کورنۍ د وسلوالو لخوا ګواښل شوی وي. څارنوال محمد وایي زه خپل په غزنی کې پوځي څارنوال یم، تل هلته ګواښل کېدلم. په ټلیفون یې راته پیغام لیږه چې بچیان دې وژنو، دا یو ځای پر ځای شوی ماین وو. اوس چارواکي ځان تیر باسي چې نه، دا د هوان سرګلوله وه. خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له تیرو جګړو په دې سیمه کې یوه ناچاوده سرګلوله موجوده وه چې ماشومانو پرې لوبه کوله او پرې وچاودېده. افغانستان هغه هیواد دی چې په تیرو دریو لسیزو جګړو کې زیاتې سیمې په ماینونو پوښل شوي دي. که څه هم حکومت او نړیوالو مؤسسو د ماینونو د پاکولو هڅې کړي دي، خو اوس هم وخت ناوخته د ماینونو او نورو ناچاودو جنګي مهماتو په چاودنو کې ګڼ شمېر خلک وژل کېږي او کورنۍ د تل لپاره د ویر په ټغر کښېني. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
خو په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره افغانانو تر اوسه پورې ډېره قرباني ورکړې او د سولې څرکم نه لګول کېږي. د سولې په برخه کې ډېر مخ پاکستان ته اړول کېږي چې ویل کېږي پر طالبانو نفوذ لري. په دې وروستیو کې د یو شمېر سرچینو په حواله ویل کېږي چې د پاکستان لوی درسیز او د صدر اعظم جکپوري سلاکار به په لنډ وخت کې کابل ته د سولې په اړه نوي وړاندیزونو سره ولاړ شي. د همدې سرچینو په وینا پاکستان غواړي چې په لنډه موده کې طالبان د افغان حکومت له چارواکو سره د سولې خبرو ته کښېنوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
داسې ښکاري چې نړیوال پیاوړي هیوادونه د پاکستان د حکومت د نوي وړاندیز پلوي کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. یو شمېر افغان لویدیځو او پاکستاني سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان غواړي دا موضوع راتلونکې میاشت د آسیا زړه په کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي راوړاندې کړي، خو دا خبرې له ګواښونو سره مخامخ دي. روانه اونۍ د افغانستان مالی وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې وکړې او د سیشن بی پورس اکلیل حکیمی په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې کله نواز شریف ورسره ژمنه وکړه چې اسلام آباد د سولې په خبرو کې مرستو ته چمتو دی، د ورته وویل
از اظهار نظر نیکی که شما میکنین از این ما ممنون هستیم.
ستاسو له دې نیک نظر چې کوي مننه کوو. خو د افغانستان د لوري هیله د سولې په برخه کې داده چې د پاکستان له لوري عملی ګامونه واخیستل شي، ځکه چې پر دغو عمومي خبرو مخکې هم بحثونه شوي او خبرې شوې دي.
هم سره بحث شوه او غب زده شوه.
یو لور ته کابل د اسلام آباد پر نیت شکمن دی چې په ظاهره د سولې د خبرو هڅې کوي خو وسلوالو ته پښکارا پناه ورکړي او په پټه یې ملاتړ کوي. بل لور ته طالبان دوه ډلې شوې دي. ویل وی دي چې سرچینې په روسیو کې له امریکایي چارواکو سره د پاکستان د لوی رئیس جنرال راحیل شریف څخه خبرو پاړه وویل چې پاکستانی جنرال په واشنگتن کې پر دې ټینګار کاوه چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. د سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان هڅه کوي د آسیا زړه کانفرنس پر مهال چې د دسمبر په 8 دی د سولې د خبرو د نوي پړاو پر پیلېدو موافقه وشي. د سرچینې په وینا اسلام آباد د کابل د قناعت لپاره نوي وړاندیزونه لري او غواړي چې په دې غونډه کې پر اوربند سلا وشي یا موافقه وشي چې شخړې راکمې شي. همدغه غربي سرچینه په ورته وخت کې وایي چې چین د سیمې اکثر قدرتونه او د افغانستان ګاونډي هم د دې ملاتړ کوي او واشنگتن هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ یوه موافقه وشي څو دا وړاندیزونه عملي شي. بل لور ته ارک ته یوې نږدې سرچینې د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې ته ویلي دي چې په لنډو ورځو کې به د پاکستان د صدر اعظم جکپوري سلاکار سرتاج عزیز او بیا لوی رئیس جنرال راحیل شریف کابل ته ولاړ شي او له افغان چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې څرنګه له طالبانو سره د سولې بل پړاو پیلېدای شي.
ازادي راډیو او ریاضي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وازی هم اوریدلای شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو بیا هم پر کندوز د امریکا د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو پر بمبارد او د غراز په فاریاب کې د افغان پوځیانو د ارغمل کېدو پر موضوعاتو ډېر تمرکز کړی دی. نیوزویک مجلې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو پر بمبارد یو مطلب خپور کړی دی او لیکي هغو چارواکو چې دغې پیښې په اړه څېړنه کړې ویلي چې تېره میاشت په کندوز کې پر دغه روغتون د بمباري تر شا انساني تېروتنې په طرزالعمل کې نیمګړتیاوې او تخنیکي ستونزې اساسي لاملونه ول. د نیوزویک مجلې په لیکنه دغه حمله چې د اکتوبر په 3 شوې وه او 13 تنه پکې ووژل شول او نږدې 40 نور ژوبل شول، د بې سرحده ډاکترانو مرستندوی ټولنې هغه جنگي جنایت بللی دی. افغان پوځیان او بهرنیان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې له راکوزېدو وروسته یرغمل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په واریاب ولایت کې د یوې هلیکپټر د بیړنۍ ناستې او د یرغمل شوې عملی او لیږدونکو پر مسئلې تمرکز کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم تر اوسه د دغې پیښې او یرغملو په اړه چې دوه تنه بهرني اتباع ښودل شوي زیات جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د هلیکپټر له ناستې وروسته له وسلوالو طالبانو سره د ډزو په تبادله کې د لږ تر لږه 3 افغان عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. لیکوال په دې اړه له یو لړ څرګندونو وروسته د فاریاب ولایت چې دغه پیښه پکې رامنځته شوې امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او لیکي روان کال په دې ولایت کې طالبانو حملو ته زور ورکړی او یو شمېر ولسوالۍ تر خپل نفوذ لاندې راوستې دي. فاریاب ته متوجه شوي سخت ګواښ حتی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم دې ته اړ کړی و چې بیرته دې ولایت ته چې مخکې د هغه د نفوذ سیمه بلل کېده لاړ شي او پر تصفیوي عملیاتو څارنه وکړي. خو د نیویارک ټایمز په وینا کابل ته د دوستم له بیرته ستنېدو او د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار له سقوط وروسته سخت دریځې بیا په دې ولایت کې زړور شول چې د مرکز میمنې د نیولو هڅه هم وکړه، خو د سیمه ییزو ملیشو او د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو بیرته په شا وتمول. د افغانستان ښځې د مساوي حقونو او خوندیتوب غوښتنې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، دا د ګارډین ورځپاڼې د مطلب سرلیک دی. لیکوال روان کال په افغانستان کې یو شمېر ناوړه قتلونو ته اشاره کوي او وایي چې دغو قتلونو چې په ټول هیواد کې د خلکو غوسه او مظاهرې راوپارولې، دغه راز د ښځو د حقونو سرتاسري غورځنګ هم پیاوړی کړ. خو د لیکوال په باور له دې سره سره دغه غورځنګ له سترو چیلنجونو سره په داسې حال کې مخامخ دی چې ښځې تر اوسه په افغانستان کې له کلتوري دودونو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. د ګارډین په وینا له بلې خوا طالبانو هم چې د جګړې په ډګر کې پرمختګونه کړي، د ښځو د حقونو پر فعالانو وژونکې حملې زیاتې کړې دي. ازادي رادیو اوري د سهار 8:15 دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې اوس هم د قانون د قرارداد او رایستلو په برخه کې ځینې جدي ستونزې موجودې. داود شاه سبا پرون د ولس جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې اوس وخت د هیواد د قانون عواید 3.5 میلیون ډالرو ته رسیږي چې دا د منلو وړ نه دي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د زورواکانو، ناامنیو او بیلابیلو فشارونو موجودیت او کمزوری مدیریت د افغانستان د قانونو د تړونونو او رایستلو په برخه کې له لوی خنډونو بلل کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر وایي چې په ټول هیواد کې د قانون یو شان نه پلي کېدل د دې لامل شوی چې پاسنۍ ستونزې رامنځته کړي. داود شاه سبا د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې څو ځله یې د هغو زورواکانو نومونه چې د قانونو په ناقانونه رایستلو کې لاس لري امنیتي ارګانونو ته ورکړي، خو په دې اړه کوم کار نه دی شوی. د زورواکانو په برخه کې موږ ټول افغانان پوهیږو چې ستونزه په کوم ځای کې ده او دا د قانون په حاکمیت پورې تړلې خبره ده. د څه باندې 100 کسانو لیست مو چې په ناقانونه توګه قانونه راباسي یو ځل نه 15 ځله کشفي ارګانونو ته استولی، خو له بده مرغه تر اوسه یې نتیجه نه ده معلومه، ځکه چې په اړه کوم کار نه دی شوی. ښاغلی سبا وویل چې اوس وخت د هیواد د قانونو عواید 3.5 میلیونه ډالره کېږي او دا د منلو وړ نه ده، او همدارس د قانونو د مدیریت په برخه کې هم ستونزې موجودې دي او وزارت یې په دې برخه کې خلاص لاس نه لري. د قانونو پټرولیم وزیر وویل اوسنی سیستم د قانونو رایستلو او تړونونو ته ځواب نه شي ویلی. داود شاه سبا همدارس ناامنی یوه لویه ستونزه وبلله چې له امله یې ډېر خلک په قانونو باندې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. اخو د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د قانونو ټول تړونونه باید د ملي ګټو لمخې وشي. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر تر خپلې مشرۍ لاندې عمومي غونډه کې وویل چې د لویو قانونو په اړه پریکړې باید ولسی جرګې ته هم واستول شي.
په جدي توګه کوشش وکړي د مادینو په قرارداتونو کې، د مادینو په استخراج کې د هیواد ملي منافع او د خلکو ګټې په نظر کې ونیسي، او د ټولو مادینو د قراردادونو اسناد د شورا سره شریک کړئ، او غټو قراردادونو فیصله باید له ولسی جرګې نه د قانون مطابق او تایید ترلاسه کړئ.
د ولسی جرګې ځینې غړي هم وویل چې اړتیا ده څو حکومت د مشخصو تګلارو په پام کې نیولو سره په هغو سیمو کې چې زورواکانو د قانونو امنیت له خطر سره مخ کړی د هغوی مخه ونیسي. د قانونو په اړه په داسې حال کې ولسی جرګې د قانونو وزیر ورغوښتی و چې د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ یوه عمده لار د قانونو پر سر لویې پانګونې بلل کیږي، خو معلومه نه ده چې د زورواکانو په موجودیت سره افغان حکومت څومره توانیږي له دې لارې اقتصادي پرمختګ ته ورسیږي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر وروسته یو توندو څرګندونو ته په پام سره د ننګرهار ولایتي اداره وایي هر هغه حرکت چې له نظام سره په همغږي نه وي هغه خپل سري حرکتونه دي او دوی به ورته اجازه ورنکړي. د جلال آباد شاه محمود شینوارې پرې رپورټ لري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هر هغه حرکت چې د نظام له همغږي پرته وي هغه خپل سري دي او دوی به اجازه ورنکړي. دا څرګندونې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې وکړې چې د دې ولایت په سلګونو قومي مشرانو، دیني علماو، د ولایتي شورا او ولسی جرګې یو شمېر غړو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وویل چې څو ورځې مخکې د ولسی جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر خپل وسلوال اچین ولسوالۍ ته استولي او هلته یې ورته کیم جوړ کړی دی. ده وویل چې د ظاهر قدیر دغه حرکت نظام سره په همغږي نه دی او هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې په خپل سرو حرکتونو ولسونه اندېښمن کړي.
په نظام کې محلي پولیس او همدغه سې لکه څنګه چې موږ لرو د دین بغیر هیڅ چاته نه اجازه نشته چې هغه ملیشیا جوړ کړي او بیا په دې نامه چې موږ خاور نه دفاع کوو هغه حرکتونه وکړي ځکه دا هغه څه دي چې پولیس کې مشکل پیدا کوي پولیس کې تشویش پیدا کوي
دا په داسې حال کې دا چې حاجی ظاهر قدیر دوه ورځې وړاندې په ولسی جرګه کې وویل چې د ولسی خلکو پر مرد د داعش وسلواله ډلې پر ضد مبارزه پیل کړي خو په نظام کې ځینې کسان د مخه نیسي نوموړي تور پورې کړ چې د نظام ځینې چارواکي په غیر مستقیم ډول د داعش ملاتړ کوي خو د ننګرهار د ملي امنیت مشر برید جنرال داد محمد حریفي پر امنیتي ارګانونو د تورونو پورې کول د هغوی په حق زیاتی وباله د وویل چې امنیتي ارګانونه د وسلوالو په مبارزه کې قرباني ورکوي او د دوی قرباني باید غلطي تعبیر نشي
او بل اخر امنیتی ارګانو باندې تور ولګول سي دا هغه جسد چې بدون سره هغه جسد کور او کورنۍ ته د خپل ملک او د خپل وطن د دفاع په خاطر ولېګل شوی دی او بل اخر د امنیتی قواو دا سرکندنه دا غیرت او دا شهامت بل رقم تعبیر سي دا به حساب ډیره لري خبره
خو د ننګرهار دولتي شورا منشي زبیولا زمری د امنیتي ارګانونو او حاجی ظاهر قدیر ترمنځ روسي ننري د نظام پر تاوان وګڼلې او غوښتنه وکړه چې قانون ماتونکو سره دی قانوني چلند وشي
قانون شته محکمه شته ساقلی شته ودګوالي پښتنې د وسخه وشي قانون د قانون نه تخته کوي محاکمه دي شي باندې دي شي په نوم ته پاره دی ګرځي عامه کده دې نه پاره چې مون په کابل کې پرون وزیر صاحب نه پوښتنه وشو په ساده کانفرنس ورته وخت پای شو نن په ننګرهار کې سبا په قندار کې په سبا په پنجشیر کې مونږ په دښمن ته د آخري مقابله وکړو دا هیڅ کله زموږ په ګټه نه ده
نو تیر دوه میاشتې راهیسې له یوې خوا امنیتي ارګانونه او له بلې خوا حاجی ظاهر قدیر د داعش پر وړاندې د مبارزې خبرې کوي په داسې حال کې چې اوس هم د شینوارو په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعاله ده
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې په نړیوالو موضوعاتو کې هم د ترکیې او د روسیې ترمنځ د روسی جت الوتکې د نسکورېدو پر سر د راپورته شوي کړکېچ له حاله مخبرو او دغه راز په فرانسه کې هم د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د راتلونکې اونۍ د سرمشریزي له حاله خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته د امریکا له لوري په کندز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي بری تحقیقات بشپړ شول دغه تحقیقاتو په نتیجه کې د یو شمېر کسانو وظیفې ځنډنې شوي دي د اکتوبر په درېمه په کندز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه په پیښه کې یو دېرش کسان ووژل شول او اته ویشت نور هم ټپیان شول د افغانستان ولسمشر اشرف غني د دې راپور د خپرېدو هرکلی وکړ او وویل دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره ترسره شوې او تېروتنې منلې دي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب کې د دریو بهرنیانو په ګډون د هغو اتلسو کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیولی دي د افغانستان ولسمشر اشرف غني د کابینې په پرنیو غونډه کې یو شمېر لرغوني آثار ښکاره کړل دا لرغوني آثار د ملي امنیت عمومي ریاست په وروستیو کې له قاچاق کوونکو ترلاسه کړي وو د تونس چارواکي وایي د جمهوري ریاست پر یو بس پرون په ځان وژون کې برید کې دولس ساتونکي ووژل شول یا سوریه ترکیه له پولیس سره د وشتل شوی روسی جت الوتکې یو ژغورل شوی پیلوټ وایي چې چا خبرداري نه ورکړی ترکیه ځواکونه د سشنبې پر ورځ روسی جنگي الوتکې وویشته او هغه را نسکور کړ د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په متحدو ایالاتونو کې تر روسي حمله په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد د سخت دریځې اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولای شي د روسیې په پارلمان کې یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړه چې پکې غوښتل شوی دي چې له هغو کسانو سره د حساب وشي چې د عثماني ترکیې د ځواکونو له لوري د 1915 کال د ارمنیانو له وژنې انکار کوي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ دغه راز د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صافي اوازې اوریدلای شئ د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد نه غواړي چې له روسیې سره تاوتریخوالی زیات کړي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې اف شپاړس جټ الوتکې د روسیې یوه جنګي جټ الوتکه نسکوره کړه. انقره دا کوي چې دا جټ الوتکه د دوی فضايي حریم ته ننوتې وه. ویل کېږي د الوتکې یو پیلوټ په هغه سیمه کې چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال پکې فعال دي وژل شوی او بل پیلوټ هم د روسیې ځواکونو لخوا ژغورل شوی دی. تفصیلی د اجمل ان پرپور کې
د هارورد پانتون د روسیې د برخې څېړونکي دیمیټری ګورنبرګ وایي دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په مصر کې د روسیې یو مسافر وړونکی الوتکې له لوېدو او همدارنګه د پاریس له بریدونو وروسته د داعش پر ضد د یو پراخ نړیوال ائتلاف ته جوړېدو په اړه ډېرې خبرې کړي. د وایي تمه وه چې دا ټول هیوادونه به شریک کار پیل کړي، خو اوس روښانه شوه چې د دې هیوادونو د ګټو اختلاف د داعش پر ضد د یو شریک کمپاین پر مخ بیول ستونزمن کړي. د اکانومیست اونیزی ایډیټر ایډوارد لوکاس وایي تر اوسه پورې په سوریه کې د روسیې د عملیاتو بهیر د روسیې تلویزیون کې ډېر ښه څرګندېده. توغندي به توغول کېدل او د روسیې د جټل وتکو ویډیوګانې به په ډراماتیکه توګه ښودل کېدې. خو د ده په وینا نننۍ پیښې وښوده چې دا یوه رښتینې جګړه ده او روسیه دا وړتیا نه لري چې ډاډمنه کړي الوتکې په سیمه کې په خوندي توګه الوتنې کولی شي. د لندن د کینګ کالج استاد الکساندر کلارکسن وایي د ترکیې هغه څه هم رښتیا نه و خوښ چې روسیې په سوریه کې ترسره کول. سره له دې چې دا پوتین ته د امریکا سره یو شخړه ښکارېده، خو دا ترې ډېره ژوره وه. ترکیې پر بیا بیا روسیې ته خبرداری ورکړی و چې په خپل هوایي حریم کې به مداخله نه مني. یو بل څېړونکي الکسیس کوکخاروف وایي لویه ستونزه دا ده چې د سوریې کړکیچ د یو نوي آبادي کړکیچ په بڼه پیل شو. دلته تمویلونکي د شته وضعیت څخه ډېر لرې و. رښتینې جګړه سیمه ییزو نیابتیانو په مخ وړه. اوس د دې کړکیچ د اصلي ملاتړو ترمنځ چې دغلته له پوځي پلوه ښکیل دي فاصله پرله پسې نږدې کېږي. څېړونکی مارک ګالویټي وایي که چیرې ترکیه د دې پیښې له کبله بخښنه ونه غواړي، موږ به د ترکیې او روسیې ترمنځ په یو ډول د کشمکش شاهدان اوسو. خای روسیا کوردی سختریزو یاغیانو سره اضافي مرستې وکړي. روسیا خای په دې برخه کې خپل دودیز تکتیک وکاروي چې وایي د خپل مخالف د تر ټولو سخت دښمن ملاتړ وکړه. د بهرنیو اړیکو لپاره اروپایي شورا کې ګاستیف ګریسل وایي باید وګورو چې د ناټو نور غړي څه ډول عکس العمل ښیي. ستونزه دا ده چې ترکیه په سوریه کې او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په اړه ډېره دوه مخې پالیسي لري چې د ناټو نور غړي ډېر نارامه کړي. دی وایي ترکیه اوس هم د داعش د غیر قانوني تیلو تر ټولو لوی ترلاسه کوونکی هیواد دی او ترکیه لا هم د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د اروپایي او نورو بهرنیو وسلوالو د یو ځای کېدو تر ټولو مهمه لاره ده. ګاستیف ګریسل زیاتوي اردوغان د لویدیز له بشپړ ملاتړ څخه برخمن نه دی او یوازې دا چې روسیه د لویدیز سره مخالفت لري دا معنا نه ورکوي چې لویدیز به په دې اړه د ترکیې د هرې کړنې دفاع وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلای شي. د افغانستان په وخت د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. مخکې چې دوه ونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، په نړۍ کې د اقلیم د بدلون په اړه یو راپور راخلو. آیا د نړۍ هوا د تودېدو په حال کې ده؟ ساینس پوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري. یو شمېر کسان ادعا کوي چې په نړۍ کې د حرارت د درجې د لوړېدو له امله ژوند له خطر سره مخامخ دی، خو ځینې نور بیا وایي چې د نړۍ اقلیم له خپلو طبیعي مراحلو تیریږي. یو شمېر ساینس پوهان وړاندیز کوي چې د نړۍ د حرارت درجې د کنټرول لپاره باید د زهرجنو ګازونو تولید کم شي او ځنګلونه باید زیات شي، خو ځینې نور بیا وایي چې دا دواړه مسایل که څه هم مرسته کولی شي، خو د نړۍ د تودوخې د درجې د لوړېدو د مخنیوي اصلي لاره نه ده. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ په فرانسه د اقلیم د بدلون د یوې سرمشریزې کوربه وي. جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې
ټاکل شوی چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نږدې 30 رهبران د راتلونکي د شنبې په ورځ په پاریس کې د نړیوالو اقلیمي بدلونونو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د کنفرانس ته به د ملګرو ملتونو د سازمان د اقلیمي بدلونونو نړیوالې ادارې چارواکي هم ورشي. د فرانسې حکومت وایي چې د دغه کنفرانس د امنیت ټینګولو لپاره یې لږ تر لږه 1000 پولیس په دنده ګمارلي دي. په پاریس کې په دې کنفرانس کې به د نړۍ د هوا د تودېدو پر عواملو خبرې وشي او دا چې چاپیریال څرنګه له زهرجنو ګازونو څخه پاک وساتل شي. د ملګرو ملتونو د غیدارې پرون وویل چې روان 2015 میلادي کال په بې ساري ډول ګرم و، او دا ممکنه ده چې سږ کال ژمی به هم د حرارت درجه د نورو ټولو کلونو په پرتله زیاته وي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې دا د نړۍ لپاره خراب خبر دی. تر دې مخکې داسې ګڼل کېده چې 2014 میلادي کال به د نړۍ لپاره تر ټولو ګرم کال و چې د حرارت درجه په اوسط ډول 14.5 سلسیس ته لوړه سوې وه، خو 2015 میلادي کال تر هغه ګرم و. دې خبرې د اندېښنه رامنځته کړې ده چې ښایي په نړۍ کې د هوا د تودېدو اندازه ورځ په ورځ زیاتېدونکې وي. په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د بحرونو د حرارت درجه او د زهرجنو یا ګلخانهیي ګازونو د تولید اندازه هم لوړه شوې. دا ټول هغه موارد دي چې د نړۍ د اقلیم لپاره خطرناک ګڼل کېږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو په بولي خبرونه اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې مرستیاله سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ، که اوس مهال کې د افغان ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د وضعیت په اړه دا باید ووایو چې په افغانستان کې قوانین شته دي او برنامه پروګرامونه ډیر زیات شته دي، خو د دوی په تطبیق کې کمواله رامنځته شوی ده یا کمواله وجود لري. د دې لامل موږ کېدای شي ووایو چې د افغانستان جنگونه دي چې نه کېږي چې د ماشومانو په وړاندې ټول قوانین په سمه توګه تطبیق شي. دا په خپله کېدای شي چې ماشومان د تاوتریخوالي سره مخامخ شي. که چې په یو هیواد کې قوانین په سم ډول تطبیق نشي، هغه د تاوتریخوالي رامنځته کېدل یعنی ضرور خبره ده یا شتون لري. په دې برخه کې باید ووایو چې هغه ماشومانو باندې چې ظلم کېږي، تیری کېږي او دوی باندې ناوړه کارونه ترسره کېږي، که هغه کسان په قانون په وړاندې د دوی نه پوښتنه ونی شي او دوی ته برات ورکړ شي، دا په خپله د ماشومانو د حقوقو په وړاندې بې توجهي ده او د ماشومانو د حقوق د نه په نظر کې نیولو یو ډیر غټ مشکل ده په افغانستان کې.
ستاسو په اند افغان ماشومان د څه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. که مونږ دلته ووایو چې خشونت یا تاوتریخوالی چې د ماشومانو په وړاندې ترسره کېږي، اول د کورنۍ نه موږ که فکر وکړو، ډیری ماشومان دي چې د کورنۍ له ادرس نه یا په کورنۍ کې ډیر د تاوتریخوالی تجربه کوي. دوی کله چې په اجتماع ته راځي او دوی کله چې مکتبونو ته ځي یا په فابریکو کې یا نور ځایونو کې چې کار کوي، هلته د کارفرما له خوا نه، د استادانو د خوا نه، دوی بیا هم تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي چې دا ډیر غټ ستونزه د ماشومانو په ژوند کې ده.
آیا ستاسو په اند له افغان ماشومانو څخه اوس هم سوء استفاده کیږي؟
څنګه چې ټول رسنۍ کله دا خبرونه نشر کوي او موږ خپله چې خپل هیوادوالو نه خبریږو، قضیې راځي، ماشومان د جنسي تیریو لاندې نیول کیږي، چې دا هم کېدای شي چې وایو د جنگ او د فقر له کبله ترسره کیږي. ځینې ماشومان دي چې په کورونو کې د خپل د نږدې خپلوانانو لخوا نه د جنسي تیریو قربانی کیږي چې دا هم یو ډیر غټه ستونزه ده د ماشومان په ژوند کې. کله چې ماشوم تر جنسي تیرې لاندې نیول کیږي نو د دې ژوند د ډیر یو غټ مشکل سره مخامخ وي، او دوی بیا په اجتماع کې د څه په سمه توګه نشي کار کولای او درس ته نشي تلای، په دې چې دوی په یو بد نوم او په یو څه باندې یادیږي چې دوی مانی کیږي یا د دوی د وروستوالی سبب کی ګرځي.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. بیرمنس پوجمې تاسو په ان کوم ادارې د ماشومانو د حقوقو د تامین په برخه کې مسؤل دي؟
پاول قدم کې باید وایو چې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ماشومان ټول حقونه باید ورته ورسوي او مکلفیت لري چې د ماشومان حقونه په سم ډول دوی ته ورسوي. او په دې ترڅ کې باید وایم چې نور نهادونه، بشري حقوق خپلواک کمیسیون، ان جی اوګانې ټول مسؤلیت لري د ماشومان په وړاندې.
د ورستۍ پښتنې په توګه څه باید وسي چې ټول ماشومان خپلو اساسي حقوق ته لاسرسی ولري او په وړاندې تاوتریخوالی کم سي؟
د بیلګې په ډول که موږ وایو چې افغانستان باید امنیت تامین کړي د ماشومانو د ښه وضعیت لپاره، که صرف دلته ماشومانم نه ټول وګړو دپاره امنیت ډیر مهمه خبره ده، خو دلته چې ماشومان ډیر زیانمن کیږي د دوی دپاره امنیت ډیره مهمه خبره ده. او د کار زمینه د دوی کورنیو ته برابر کړي سو د دوی کورنۍ دوی په زور ونه ګماري چې شاقه یا ستونزمن کارونو ته مخه کړي. نو دا ټول نهادونه، ټول ارګانونه په دې کې مسؤلیت لري چې د کار زمینه، د ښه درس دپاره زمینه مسایده کې وزارتخانه چې اړوند پروګرامونه لري د ماشومانو لپاره باید خپل برنامه په سم ډول تنظیم کړي. او د قوانینو په تطبیق کې کچیرته په یو ملک کې یا په افغانستان کې قوانین په سم ډول تطبیق شي نو د ماشومانو حقونه ورته رسیږي. اتمن
قدر مون اوریدونکو دا وزمردی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږئ. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. تاسو به د لاندې نوم حتمی اوریدلی وي: لاندې کول د افغاني ټولنې یو له هغو انانو څخه دی چې په افغاني ټولنه کې ډېر اوږد تاریخ لري. د ژمي په سر کې د ټولو یخو سیمو اوسیدونکي هڅه کوي چې پسه حلال او لاندې وکړي. آیا کله مو د لاندې غوښه خوړلې؟ او که چیرې مو نوي خوړلې نو حتمی به مو زړه کیږي چې د لاندې غوښه وخورو. موږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه لاندې ته ځانګړې کړي. راځي فرشتې مرسل ته غوښ شو.
قدرمنو دوستانو، د ژمي موسم پر اتاک سره د دغه موسم په پایل کې د یخو سیمو اوسیدونکي پسونه لالوي او د همدغه پسه غوښه وچوي. کله چې غوښه وچه شي بیا په ژمي کې پخوي چې دغه چارې ته لاندې وایي. لاندې په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله سابقه لري چې د همدغه سابقې له مخې موږ د افغاني ټولنې د اصیلو انانو په دایره کې داخلو. د لوګر اوسیدونکي نعمت الله وایي چې د دوی په سیمه کې ګڼ شمېر خلک د ژمي موسم په پایل کې لاندې کوي. دی وایي چې دوی هم هر کال لاندې د یو نه قضا کیدونکي دود په توګه کوي.
د عموما د منی په اخیری شپه ورځو کې یعنی چې زمونه نه راځي له زمینه مخکې په دغه وخت کې خلک لاندې کوي او ساری معمولا دوی ځان لپاره وری ساتلې یعنی کال مخکې له کال نه د اعلان تیاری شروع کړي یعنی دا پسې ساتلې. بس دا د منی موسم چې راځي د وخت حلالې اولې په بیا تی منی وسکولي کله چې وسکو نو بیا حلالې کله چې حلال کې نو بیا د راوړي په تناره باندې علي تناره باندې داسې لټ پلټ واړې داسې کوي پوه کې یعنی دا پخې دا سر کټ کړی تر نه او دا نا پس په نار باندې خواړې او خې ولې والی دغه نه رو سره واخل مرته واچي مرته شکل کې دي دا پاک سره ومنځي په میزل نور سه بیل مرته کې دي مرته کله وځ کې نو بیا دا سهار لخوا چې دا یخه مې کنه او دا مرچان او مچي دا شینم نه سهار لخوا چې کړه واخلی نو بیا کتره کتره کې ټول دا لمې د عالم باغ سلامت ځان ته پرې کې تر دا نور بیا تبرګي باندې یا مثلا په چاړو باندې کتره کتره کې
دین مغوري په خبره چې اکثره وخت لوی کورونه څو پسونه حلالوي او د لاندې لپسې څخه څرمن نه واسي یوازې ویخته پورس وځي
لغین وروسته بیا دا هر کترې کې یو سرای پرېږدي داسې یو چړې باندې یو هغه کې پکې وکی له دغه نه وروسته کله چې سریب کې وکړل بیا د هر کترې باندې ځان ځان ته مالګه چې د دې لپاره چې دا مثلا داغه ورته راناسي کنه بیا چې کله مالګه پیوا چې نو معمولا زموږ سیمو کې چې دا داسې یو غدا لکړه راوخلې ورته غدا لکړه بیا ټول هغه په دې کې واچي معمولا اوس وخت چې دا موسم یخ ده په ګدرو کې یخ کوټو ګدرو کې میخونه ورته ویلې دا هر کترې راخلې په هغه میخ کې راځړې او کله چې مثلا موسم ګرمې کنه یا پس داسې مرشوي نو بیا هغه ورته اخلي لکړه راوخلي لکړه کې دا واخه او پی او هغه بیا داسې تنا باندې مثلا سیر جالې چې ورکی تنا ته کې وچه کې ځکه ته یخ نه کنا ته خو هغه کې خرابېږي نو بدی خاطر باندې لمر ته وچه لګین د سپی مثلا دا وړي یخ ته یخ کېږي.
د شکردری اوسیدونکو نسرین بیا وایي چې په خوای کورنۍ ډیر مال درلوده او دوی له ډیر بخاره یې اعلان دی کاوه چې لا هم دغه دوت پالي.
د به یو شپه ګودانی پسونه به ملایده دا به مو ساتل هغه به بیا نازولي نازولي ساتل چې دا هغه چې چلان دی کوم بیا به چې دغه منایشه مثلا عقرب میاشوا دا به لال کړل دا درست په خې ورته ټوټه ټوټه کړي بیا به نوم شنه چې پلانی لان دی کړای دی بیا به لورګان راغلی او مسیانو دا یو میله بم جوړ کړ چې لان دی کړای جیجه خدی وو جګر دی او پښتورګي دی تنار کې بخل کیږي بیا به دا خاص شپه بابا دا میلمانه به درس راغلل بیا دا واخه زما نکاح خدای دی به د باغ د غوخه بم دسته کی خو دا به درسته د سه پاز وخله ټوټه ټوټه به کړ په دا غوخه د سه مایچا مایچا کنه دا به ورق ورق راز به لکړه او مالګه به پی وخله و بم دسه به پی کاسو کی بم واچاله واچاله باغه بیا لوی لوی برندیم وی سرونه پټ د بم دلته باندې کړه به سر باندې بم ته جالې واچاله چې په دی باندې خور اگر شو وطن کې خو خور وغه نشته درس بالاخانه وی د بم جالې مالی شي پی واچاله چې مچ پی کینې نه پښو شي پی کینې نه
دینموري په خبره چې په خو به دوی لاندې کاوه غوخه ډیره پاکه خو اوس په کابل کې هوا ککړه شوی او کله چې لاندې وکړي نو اکثره وخت یې خوړلو ته زړه نه کیږي.
اوس چې خلک وچی اوس نو دغه خاورې میکروب مچان بیکینی او بیا هغه بچی کې یوغه هغه یو تکه میکروب دی یو تکه مرض دی دغه اوس ویني دغه درس په دردو باندې هغه دی هغه وخت والا که چاري ماتیزم پیژندل چا شکر پیژندل چا دینی چربی پیژندل کینی هغه قوي غوړونه او هغه غوښه خوړلې اوس ځکه چې توانې نشته او دوی کې پوګدي دا خو ما په خوانی سابقه اردو کې و چې خک لک لک توار درته اوس خو پلاستیکی دي یو بار مصرف دي
اوریدونکو موږ له 45 کلنې جمیلې سره مرکه کړې. نوموړی اوس د اقتصادي ستونزو له امله لندۍ نه کوي، خو هغه خپله تیره کیسه کوي.
پسونه م رالول، خوسکی م رالولو، بیا مې ټول ته شپې ډوډۍ کړه، دغه جیګار او د غوښه خرچه مې ته پخول، خپل شپې ګو په میلم راوسته
او پاتې غوښه مې څکوله.
پاتې غوښه مې وچوله، بیا بې مالګه په وچوله، بیا بې اخته کړه، نن بیا مالګه په وچوله، سبا بیا په ډونګو کې بنده کړه، بیا المیر ته وچوله، جالۍ بیا پکې بنده کړه چې دغه منګاس تر شان بېته ویر نه شي. پاکت پا بی وچه کرد
بی مزه چنگه ول
مزه خی خواه مزه ونده بس مزه رو بطور شد
بس وقتی لانده که چرا خمی که
بس ها لانده چه ده کمه لانده خونه که خوبیا ده کربانه وقتی چه پات شی بیانداره کم ده تیکا تیکا کبو بیا مالگ پچه بو بیا کوره کبوی وشو بیا و چی گیم
بس ولی لانده نکوی
خونه بس خونه پیسی لرو نگه شپیک و زر نمو لانده کرشو و بقیه که زر شپیک در پیکی رو بیر کامه
بخواه وقتو که مثلا آدی پلار پکور که چی بیکنه سو پسونه یه لالول
ای پلار پکور که چوام دری پسونه بیا لالول چلور پسونم بیا لالول دول سنپر و پلار و مور لس نپر و مخبیان دورونه بو الال اول بچه بیان بیمده کور تروازه شوام بیا یو چو کالم زانده وکرو
چون را وقت که بیا و چی دلم؟
لس روزه که یوالس دوالس روزه که وچه خلاقه که ده
بیام ار ملمته پخوله که یواز زینو تا
نه ار ملمته بخواه چه خپل دوست برطل عزیز برطل هر ملمون بچه راتلو بیا بلانده پلا و تا پخوله چه چه بوری چه لرالی و تا پخوله بچه چه نلرالی شروع بیا و تا کرا شلغم میبیر که چوالی
نوخ چون رکه و مثلا چه لانده با پیو کورکی و مثلا زمه با واو روی کنه چون بیرون نسویت لی چون سولات و
دیر خص سولات و لرگی لرن وقت بی خوصه بخپل وقت وره بیکره دو خورواره دری خورواره پکنده که بی وچال وریج بی وقتی لانده بی وقت هرچه مصرا بی وقتی آرام است در زندگی و اوز خود چه تو رو وقتی اینو زندگی نیشته اوز ایت لانده مزانی که ایت وقت مزانی که
اگه وقتی والی مزه کولا
خو هغه وقتی آرامی و واخی خوره اگه خوره بوز کاغذونه خوره اگه خوره چه بخوری مالونه خبال وطن که بساطله
تا چه خبالم بسلانده در کم وقت ساطله ایوه؟ چه رقم مثلا؟
و مساطله اگه باشم ببرکواله دوده هم ببرکواله واخم بسایی و تا چواله مال گه بپوغه که تا یخه و خیره که چوا درگه وی تاتی چه خواه اگه چی اشتیا پیدا که بسخم تا بساطله شی
د غزدی اوسیدونکو ملالۍ بیا وایي هغه کسان چې سپینې غوښه خوړلی شي نو د لاندې لپاره چاغ پسالاله وي، او چې د سپینې غوښې شوق ونه لري نو ډنګر پسالاله وي. دا چې د لاندې غوښې کوم ډول خواړه جوړیږي له ملالۍ به یې واورو.
دا چې کلي کې چې زیاتره پخیږي، یعنی هغلته شوروا ځینې پخې شوروا پخې، او کله کله بیا مثال په وریجو کې چې لاندې پلا ورته وایي وریجو سره ګډوي، او غوښې ته غوښه اوبو کې جوشوي، بیا په هغه اوبو کې بیا وریجو ورسره اچوي، بیا دموي. هغه ته ډېر خلک شوق کوي. یعنی
د ملالۍ په خبره چې د دوی په سیمه کې خلک ځکه لاندې کوي چې په ژمي کې د واورې له امله لارې تړلې وي، نو که چیرې میلمه یې کور ته راشي په هر وخت کې غوښه پیدا کیږي. عبدالشکور او حاجی زبیر خاکسار هغه کسان دي چې د لاندې غوښه خوښه ده، مګر د کورنۍ نور غړي نه خوري. نو همدا لامل دی چې لاندې نه کوي.
ما خو لاندې غوښه ډېره خوښېږي، خو کور کې مې څوک سره خوشحاله نه دي. ګنې زه له خپل هر کال لاندې کوم، او کور کې دا وچه غوښه د وسلي دا وچه غوښه نه خوري، نه پوهېږو چې دا څه تاثیر ده. هېڅ معلوم نه شي. دا تازه ته خوشحاله وي، دا وچه نه خوري. او زه له خپله وچه غوښه سره ډېره مینه لرم. او
دا غدری درې نیم کال چې ما خپل مرسته خدای پامانی کړی دا یوازنی لامل زما دا چې په کور کې ما به خوړل مشرک کړی ومه، اما نور د کورنۍ غړو به لبد مرغ نه وی خوړل. اته ځان به سي پاریس غنه هغه به ځان د پاره په کور کې ساده خوړل لکه اګي رومیان یا چپس یا مینی ورجې به صاف کړی، یا به لوبیا خوړل سره، یا به د بازار نه اوسه غوختل هغه به خوړل.
د میدان وردګو اوسیدونکو اسینه وایي چې اکثره وخت د نورو سیمو میلمانه چې د دوی کار راځي د لاندې د غوښې غوښتنه کوي، خو د نوموړې په خپله نه خوښیږي ځکه د لاندې غوښې بد خاطره لري.
اکثرا لاندې غواړي ځکه لاندې شروع خو څوک نه خوښوي، خو وریجو کې خوښوي. زما په خپل هیڅ غوښه ښه نه شي، خو به لاندې بالکل نه. د لاندې غوښه خو یو بوی ډېر تیز وي، یعنی هېڅ په کوټه کې خو طاقت بالکل نه کېږي، خو ضرر خامخا لري ځکه د اصلي شی بدلوي په غیر طبیعي شي. ما یو ځل خوړلی، خو ما یو ځل مریضه کړې.
زاهد وحیدی بیا وایي که چیرې د لاندې غوښه په پاک ځای کې وچه شي نو ښه ده، مګر په یو شمېر کورنیو کې چې وچېږي ګڼې ناروغۍ رامنځته کوي.
مریضي زیاتې دي، زموږ اطرافو کې بیخي زیاتې دي مریضانې. خپله زما یو پشاک ساتلی و، تمامه شپه به په دې غوښو چکر وهه، سبا به م را پرېکړه پخه به مونږه ټول به ګلوندار دي. نو مونږ څه پوهېدو چې پشاک کومه غوښه باندې وګرځېد، په کومه غوښه امتیاز یې وکړې، څوک نه به پوهېدل. په وطن کې خو پشاکان هر کور کې پنځه شپږ پشاکان خلک لري. کامیابي یې په دغه کې ده چې په امن یوه کوټه کې او شای وچ کړه، مزه به
په کابل کې د نزوانا روغتون رئیس عتیق علیمی بیا وایي چې د غوښې وچول او بیا خوړل ساعت د ګټې په خاطر تاوان رسولی شي، خو که څوک یې وچوي نو باید چاپیریال پاک وي، چې په اوس وخت کې دا چاره ناشونې ده.
کلو کې په بانډو کې ژوند کې لخار نه لري دي، نو په کار ده چې په صحیح ډول وچکی. د مثال په ډول که دوی غواړي چې حفظ الصحه مراد شوي وي، میکروبونه یا عضوي جسم ته ضرورت لري، غوښه ده که هر یو عضوي شی ده، په هغه کې چې کله میکروب داخل شي چې په ګرد غبار کې وي، چې په محیط کې وي، مثلا په یو ځای کې چمن ده، هلته د حیواناتو فضله مواد هم موجود، دې کې شک نشته ده چې هلته مختلف میکروبونه دي، که هغه مثلا د کدو دانې میکروب ده، که هغه اسکاریس چینجي دي، که هغه مختلف میکروبونه دي کېدای شي لمدې څخه.
د نوموړي په خبره چې وچه غوښه خپل ویټامینونه هم له لاسه ورکوي او په بعضي وختونو کې وژونکي او سرطاني ناروغي هم رامنځته کولی شي.
درنو اوریدونکو، دا ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410. په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. دی یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره